السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2000 شلم کال د اکتوبر د میاشتې لسمه نیټه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د سهار 9 بجو په خبرونه کې مو هر کلی کوم روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي شوې ده. په دې کې به تاسو ته د سیمه او نړۍ تازه معلومات ترکو، سندري هم پکې لرو او تاسو سره پکې هم خبرې کوو چې تاسو په سیمو کې خبرونه څه دي. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ. ټټول اول په مخړه د خبرونو سټو کتا وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونو د پوسټ سره مسله ځکه واچې ISI تر کنټرول لاندې نشوره واستي. د پاکستان د مواصلاتو اداره وایي د غیر اخلاقی موادو په بنیاد د ویډیوګانو اپ ټیک ټاک باندې پابندي لګولې. او د روس بهرنو چارو وزیر وایي چې آذربایجان او ارمینیا لنن څخه پر دزبندۍ او د سولې په بنیادی خبرو اترو رضا شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د هند ایجنډا پر مخوډونکو کې شامل دی او خفیه ادارې ISI ته دا غلا معلومه ده. په اسلام آباد کې پرون د آل پاکستان انصاف لایرز فورم غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم وویل چې نواز شریف د پوز له هر یو مشر سره ځکه مسله وه چې نوموړي غوښتل ISI د پنجاب پولیسو په شان کړي. عمران خان وویل چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره راغونډ شوي دي او د دوی تر فشار لاندې به نه راځي. د مسلم لیگ نون مشرانو خواجه آصف شاهد خان اکانباسی او مریم اورنگزیب دغه تورونه رد کړی دی او ویلی دی چې د حکومت خلاف تحریک کې جیلونو ته لتللونه نه یریږي. د پاکستان د مواصلاتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د ویډیوګانو په اپلیکیشن ټیک ټاک باندې بندیز لګولې دي. پی ټی ای پرون د اکتوبر په 9 په یو بیان کې ویلي چې ټیک ټاک ته په وار وار د نامناسب او متنازع موادو د لری کولو لپاره مهلت ورکړی خو تر اوسه پورې هغه مواد لری نه کړل شو نو ځکه په ملک کې ټیک ټاک بند کړی. پی ټی ای ویلي دي چې دا پریکړه د ټولنې د بیلابیلو ډلو د شکایتونو پر اساس کړې ده. ټیک ټاک هیله څرګنده کړې ده چې له پی ټی ای سره به یوې موافقې ته ورسیږي سو کولی شي په پاکستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیر 3,00,000 نه واوړېده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نه مخې په هیواد کې تر نن سره پورې له کورونا وایرس څخه 6,555 کسان مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,199 پیښې ثبت شوي دي او 6 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې له کووډ-19 ناروغۍ څخه تر 3,30,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تیره میاشت تعلیمي ادارې پرانستلې خو په دا وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د کورونا وایرس د بیا خورېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. حکومت پر ولس غږ کوي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي کړي. پرون له بنو سره نږدې په جاني خیلو سیمه کې د وسلوالو دوه ډلو ترمنځ نښته کې 3 وسلوال وژل شوي او یو بل پکې ژوبل شوي. د سیمې یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د نوم نښودو په شرط اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. استخباراتي چارواکو هم د دې خبرې تصدیق کړې. نو وايي په پخوانی نیمه قبایلي سیمه جاني خیل هندي خیلو کې د وسلوالو د دوه ډلو مولوي ساک او صدرایا ترمنځ شخړه کې دواړو ډلو ته مرګ ژوبله وخت دا خو بیا د سیمې یو ځای تن د نوم نښودو په شرط له مشال ریډیو څخه خبرو کې د وژل شو کسانو شمېر سلور خودلې دي. په نخته کې یاد شو ډلو په دې اړه لسنه دی ویلي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس سبارنو چارو وزیر سرګی لاوروف د اکتوبر په 10 ویل چې آذربایجان او ارمینیا د نن له غرمې څخه په دزبندۍ او د امن په بنیادی خبرو اترو موافقه کړې. د بیان تر مخه د دې مقصد د ناګورنو کاراباخ په سر پیل شوې د نښتو لړۍ او درول دي. د اعلان د اکتوبر په 10 سهار مهال تر هغې وروسته مخې ته راغلو چې په ماسکو کې د روس سبارنو چارو وزیر د آذربایجان او ارمینیا خارجه وزیرانو 2 ساعته خبرې اترې وکړې. لاوروف وویل چې په دزبندۍ سره به د قیدیانو تبادله ممکن شي او په تیرو 2 اونیو کې په ناګورنو کاراباغ او خواوشا سیمو کې په نښتو کې د وژل شوو کسانو مړي به هم یو بل ته وسپارل شي. په خبرو اترو کې ښکېلې خواوې وایي چې دغه مذاکرات به زر تر زره په پوره نډول د شخړې د حل لارې ته د رسېدو لپاره کافي وي. د اکتوبر په 9 د بارنو چارو وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو له پیل سره سم د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ویل چې ارمینیا ته آخري موقع ورکوي چې په پوره نډول شخړه حل کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام. عام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ څنګه چې د پروګرام په سر کې مونږ تاسو ته په دې خبرونه کې تاسو لپاره ریپورتونه لرو او ریډونکو سره به هم خبرې کوو. یو څو سندرې به هم پکې لرو خو پیل د خپل لومړي ریپورت نه کوو. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د وکیلانو د تنظیم غونډې ته د وزیر اعظم عمران خان د وینا پس د هیواد سیاسي صورتحال نور هم ګرم شوی. وزیر اعظم عمران خان په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د نواز شریف لخوا د پاکستان په پوځ د لګول شویو تورونو په دفاع کولو سره ویلي چې پوځ او استخباراتي اداره ایس آی د کرپشن معلومات لري او نواز شریف درغلي کړې وه چې پوځ ته یې معلومات وو، نو ځکه اوس هغه په پوځ او ادارو پسې خبرې کوي. خو د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او د مسلم لیگ نون سیاستوالانو ویلي چې احتساب د پوځ کار نه دی، د هغې لپاره نورې ادارې موجودې دي. د پاکستان د سیاسي صورتحال په اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو چې د عمران خان او بلاول بوټو په آوازونو پیلېږي.
آی ایس آی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، کیونکہ فوج کو پتا ہے
اور فوج کا کام نہیں ہوتا کہ کرپشن کو دیکھنا، نیب اور کوتس اور باقی ادارے بنائے ہیں اس کام کے لیے.
دا لومړی اواز د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان دی او دا بل د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو دی. دواړه د هیواد په موجوده راګرم شوی سیاسي صورتحال خبرې اترې کوي. وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل ګوند د وکیلانو انصاف لایرز فورم یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف ته د علاج لپاره لندن ته د تلو اجازه ورکړې شوې وه، خو هغه د هغه ځینه د هیواد په پوز او استخباراتي ادارو پسې خبرې کوي. عمران خان د نواز شریف د سرګندونو په اړه صدا ډول ځواب ورکړو.
اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر منی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئی ایس آئی کو پتا چلے گا.
کزا غلا وکرم او پیسے باہر ولے گم، نو تر ټولو اول استخباراتی ادارے آئی ایس آئی تا پتہ لگی. ما تا دا پوز نا سا مسئلہ زکا نشتا چی آئی ایس آئی تا معلوم دا چی عمران خان سرنگ جوان تیروی، خود دغا ادارو تا دا دوی دا غلا معلومات شتا، نو چې پوستا د هر څه معلومات وی نو هاوی لاړ شي او ورته وایي چې تا په دې ځایونو کې دومره غلا کړی ده. نواز شریف چې ویلی وو چې ماته جنرال ظهیر الاسلام د استعفا ورکولو ویلی وو، نو هغه ته معلومه وه چې د څومره پیسې غلا کړی وه.
آی ایس آی کې جنرال ظهیر الاسلام نے کہا کہ استعفی دو، کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا؟ کیونکہ ظہیر اسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے.
د پاکستان جمهوری تحریک د سور اعلان دی اعلان شوی جلسو جلوسونو په لړ کې هغه وویل که په جلسو کې صغیر قانونی ګام پورته کړی شو نو پر ضد به یې کاروائی کیږي.
کیا آپ نے جو مرضی کرنا ہے، جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں،
چی سمرا جلسے کوئی نو کولی شئی، خو چی کم زی کی مو د قانون نا سرغړونه وکړه نو سیده با جیل تزایی، د خواسو جیل تنا بلکې د عام خلکو جیل ته بمو لګما.
سیده اپ جیل میں جائیں گے، وی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے، اپ جائیں گے جدر عام بچارا غریب آدمی غریب جدر مجرم جاتا ہے.
د عمران خان لخوا د مسلم لیگ نون پر رهبر نواز شریف د درغلو د تورونو او استخباراتي ادارو ته د سیاستوالو د درغلو په اړه د معلوماتو د ساتلو په غبرګون کې د مسلم لیگ نون مشرانو شاهد خاقان عباسی، خواجه آصف او مریم اورنگزیب په سمدستي توګه دغه خبري او تورونه رد کړي دي او دوی ویلی دی چې د حکومت په ضد په تحریک کې جیلونو ته د تلونه هیڅ یره ترهه نه لري. بلی خوا ته په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د وزیر اعظم په سرګندونو نیوکې کړې دي. بلاول بوټو وویل چې د حکومت د راغورځولو پورې به د هغوی مبارزه جاری وي او د دې لپاره دوی هر لاره چاره کارولی شي.
عمران خان کو اپنی سیاسی بیان بازی کو پہلے درست کرنا چاہیے.
عمران خان لا اول خپل سیاسی بیانونه سمول پکار دی، احتساب د پوز کار نه دی. دی لپاره نیب او عدالتونه جوړ شوی دی. دوی که په خپله کرپشن نه وی کړی نو ولې به د پلټنو نه تښتېدلې؟ د پېښور په بی آر ټي بسونو کې په خپله اور لګي نو د هغې د نیب د لارې پلټنې نه کېږي. که ته داسې پاکې نو د خپلې خور د شتمنیو پلټنې ولې نه کې؟ جهانګیر ترین په لندن کې مزې کوي نو د هغه سره د چینو په معامله کې د احتساب څه وشو؟ احتجاج ته مو پوره تیاری نیولې او په وزیر اعظم د عدم اعتماد او د اسملونه د استفاګانو دواړه لارې هم موجود دي.
اور استعفو کې آپشن دونو موجود ہے.
د سپتمبر په شلمه نیټه په ګڼګوندیزه غونډه کې د پاکستان جمهوری غورځنګ د جوړولو وروسته په دریم ځل د جلسو جلوسونو د نیټو د بدلولو سره سم اوس مهال په دغه غورځنګ کې شامل ټولو ګوندونو د اکتوبر په 14 نیټه د پنجاب په ګوجرانواله کې د جلسې لپاره تیاریانې پیل کړې دي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سیاسي فضا د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د کشمکش انزور وړاندې کوي. کله یوې خوا د اپوزیشن د لویو مشرانو خلاف د درغلۍ او د غدارۍ مقدمې درج دي، نو له بلې خوا د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د پاکستان جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت او د ملټري اسټابلیشمنت خلاف یو موټی شوي دي. په فرایډي ټایمز کې خبریال او شنونکي نجم سیټي د موضوع ته په یو مقاله کې کتنه کړې ده. نجیب عامر دا مقاله لوستې ده او تفصیل یې تاسو سره شریکوي.
په فرایډي ټایمز کې نجم سیټی لیکي د اف آی اے یا د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې پخوانی مشر دا خبره په ډاګه کړې ده چې څنګه د پاکستان منتخب وزیر اعظم عمران خان هغه په شخصي ډول ورغوښته و او ورته امر کړی و چې د اپوزیشن لوی مشران دې د غداري او اداري فساد په جالي دوسیو کې ښکیل کړي، خو کله چې هغه دې کار ته غاړه کېنښوده نو هغه له لارې لرې کړه شو او اوس هغه حکم د احتساب د قومي ادارې یا نیب او د اف آی اے د اوسني مشر په واسطه پوره کیږي او عدالتونه د دغو حکمونو په وړاندې لاس په نامه ولاړ دي. په مقاله کې وړاندې د یو بل غیر عادي پرمختګ یادونه شوې ده. لیکوال لیکي د بابر رشید په نوم یو تن چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی دی او د پنجاب د گورنر محمد سرور او د اورګاډو د وزیر شیخ رشید سره اړیکې لري، دومره جرأت لرلو چې د اپوزیشن د 200 مشرانو خلاف د لاهور په شهدره تڼه کې د غداري مقدمه درج کړي او په دغو 200 مشرانو کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د غلور مریم نواز او نور مهم کسان هم شامل دي. نجم سیټی لیکي په پاکستان کې د غداري په لیست کې د شامل کړل شو کسانو لیست ډېر اوږد دی چې پکې ځینو مهمو کسانو کې اک فضل الحق، حسین شهید سهروردی، فاطمه جنا، ذوالفقار علي بوټو او اوس نواز شریف نمونه د یادولو وړ دي. لیکوال وایي بابر رشید چې د کومو کسانو خلاف د غداري مقدمه درج کړي په هغو کې د جمو او کشمیر د اوسني وزیر اعظم راجا فاروق حیدر نوم هم شامل دی چې گویا هغه د هند ایجنټ او د پاکستان غدار دی. د لیکوال په باور دې کار هندي رسنیو ته موقع په لاس ورکړه چې پر پاکستان ناتاره تنقیدي حمله وکړي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشکل کې واچوي او د ورسپانې په باور منتخب وزیر اعظم مجبور کړي چې وایي هغوی د بابر رشید د اف آی آر په اړه ورله مخه معلومات نه درلودل او هغوی یې مسؤلیت نه قبلوي. ورسپانه لیکي که څه هم اوس د پنجاب گورنر او د اورګاډو وزیر د بابر رشید سره د څه قسم اړیکو درلودل اردوي، خو تر دې وړاندې لیدل شوي چې دواړو له دغه تن سره په خوشګوار ماحول کې سیلفي عکسونه اخیستې دي. فرایډي ټایمز لیکي تر دې خندنۍ لا دا ده چې د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض چوهان پر ځای د دې چې د خپل اعتبار د قائم ساتلو لپاره اف آی آر ختم کړي، هغه پولیسو ته امر کړی چې د جمو کشمیر د وزیر اعظم نوم دې له دې لیست لیرې کړي خو نور نومونه دې په خپل ځای پرېږدي. لیکوال لیکي په داسې حال کې چې په خپله د بابر رشید خلاف د شهدری په پولیس سټېشن کې جنایي قضیه یا د فوجداري مقدمې درج دي، هغه څنګه کولای شي چې د یو قوي سړي د ملاتړ نه بغیر په نیمه شپه د تانې ایس ایچ او او یا د پولیسو مشر راپاسوي او هغه دې اړ کړي چې د داسې الزاماتو نه ډک اف آی آر دې درج کړي. فرایډي ټایمز لیکي په نورو غیر عادي پرمختګونو کې دا هم لیدل شوی چې د اپوزیشن ګوندونو اخر هم د پاکستان د جمهوري غورځنګ تر چتر لاندې د عمران خان د حکومت پر ضد یو شوی دي. لیکوال د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وروستي بیان ته هم اشاره کوي چې پکې هغه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت تر څنګ د ملټري یا پوځي اسټابلیشمنت خلاف هم خبرې کړي چې دا د حکومت د پاسه یو بل حکومت دی. نجم سیټی وایي جالبه لا ده چې د نواز شریف دغه څرګندونې بې له کوم خنډه نشر هم شوي. فرائیڈے ٹائمز لکھی پوسنی سیاسی کشمکش کی مریم نواز تا دا موقع پلس ورغلی چی دا ملک دا تر ټولو مشهور سیاسی سیرے پتوگا زان مت راکڑی او همدارنگا مولانا فضل الرحمن هم دا یو وڑکی سیمائیز مذهبی گن دا مشر پرزای چی پخوابای دا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سراڑی کی درلو دلی اوس دا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پرزد دا یو لوی جمہوری اتحاد دا اورجبی مشر پہیس راوڑاندی کڑے دیں د مقالی په پای کې راغلی ک ملټری اسټابلیشمنت زر خپل دریز بدل نه کړي نو د مهال پاکستانیان په جدید دور کې د تر ټولو ګډوډیز دورې څخه تیریږي چې د حکومت مدني ټولنې او د پاکستان د اقتصاد لپاره به ډېرې منفي پایلې ولري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
دا سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وائی په آئین او قانون کې ججانو او پوځي افسرانو ته حق نشته چې حکومتي پلاټونه ورته ورکړل شي. فائز عیسیٰ دا خبرې د اکتوبر په اتمه د یو مقدمه اورېدنې پر مهال کړې. قانون پوهان هم دا خبره کوي چې د ریټایرمنټ پلاټ ورکول په قانون کې نشته، بلخوا پوځ وایي چې پلاټونه ورکول د پوځ دننه موجود د یو خپل نظام لاندې کیږي. نور تفصیل ګلایاز وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وائی ججان او د فوج افسران حق نه لري چې سرکاري پلاټونه واخلي. نوموړي د اکتوبر پر اتمه د یوې مقدمه اوریدنې پر مهال ویل چې آئین او نه هم قانون ججانو او د فوج لوړپورو افسرانو ته له حکومت د پلاټ یا ځمکه د بغیر پیسو یا په ارزان بیه د اخستو حق ورکوي. فائز عیسیٰ دا سرګندونې د هغې مقدمه د اوریدنې په موقع کړي دي چې تر مخه یې ستمبر 2018 کال کې د اسلام آباد اف 14 او اف 15 سیکټرو کې حکومتي هاوسینګ سکیمونه ختم کړی ول. دغه فیصله په سپریم کورٹ کې چیلنج شوی و چې د زیارت په ورځ کلدم وګرځول شو. د فائز عیسیٰ په خبره ججانو ته د قانونونو جوړولو اختیار نشته، بلکې یوازې تشریح کولی شي او کچاري یو قانون له آئین سره په ټکر کې وي نو هغه ختمولی شي. د سپریم کورٹ جسټس فائز عیسیٰ په خپل اضافي نوٹ کې دا هم لیکلي چې د مخصوص اجازت پرته د وزیر اعظم په ګډون هیڅوک نشي کولی چې د ثوابدیدی اختیار د لاندې چاته پلاټ یا ځمکه ورکړي. جسټس فائز عیسیٰ زیاته کړه چې په فوج کې ملازمت کوونکو لپاره مختلف قوانین نافذ دي او په هغه قوانینو کې دا نه دی ویل شوی چې یو افسر ته دی رهایشي تجارتي پلاټ یا زرعي ځمکه ورکړل شي. د جسټس فائز عیسیٰ د دغه سرګندونو په اړه قانون پوه شبیر حسین گیانی وای چې د ریټایرمنټ پلاټ ورکول په قانون کې نشته. شبیر گیانی د اکتوبر پر 9 مشال اړوتی ویل چې قانون او آئین سره سره د محکمو په پروسیجرز کې دا نشته چې سرکاري ملازمینو ته به په ریټایرمنټ پلاټ ورکول کیږي.
عمل کې دی کم خخخ زین دی هغه دی مخکې نه اکوایر کی کم کس ریټیر کی نغله بیا غیلا هغه زې کی لکه او د ډیفنس غوند کی متی زین کو په شاور کې د کو په لاور کې د کو په کراچي کې دی یا په اسلام آباد په شو ریا دا نه پای کې دی د پر پلاټونه یا د کورونو تنظیم کړي دغه ورکې نور دا په یو قانون کې نشته دا په ځینې پایو کې نشته نو سره پاره نیو ولې یو پریاګي ته د دایره خوشاله ورو ده پاره نو دا واحد زمون ملک صرف دین ورکړي یو ځکه د ریمار سره شو چې نه وی حق در دون مون حق دارو او دا قانوني یا یې حق د چام نه دي چې نه یره پر ریټایرمن ما ده بدل سپلاټ یا کور ورته.
شبیر کی ګیانی زیاده کړه چې په ټولنه کې پر دې موضوع سوک आवाज نه پورته کوي او دا امتیازي سلوک دی چې د حکومت په مختلفو محکمو لکه تعلیم، صحت او نورو کې افسران په لوړو چوکو پاتې شي خدا مرات وتا نوی تر لاسه خو فوج ته دا حق ورکړل شوی دی. قاضی فائز عیسیٰ په خپل سرګندونو کې دا هم ویلي دي چې د فوج لوړپور افسرانو ته پلاټ او زری ځمکې ملاویږي او سرنګ یې رینک یا عہده کې اضافه کیږي نو هم هغه شان ورته اضافي پلاټ او د کرن ځمکه ورکولی شي. جسټس عیسیٰ د فوج پخوانی مشر جنرل آصف نواز جنجوارو شجاع نواز د کتاب کراس وارډز حواله ورکړي چې سرنګ فوج کې دننه مراد شخصي ګټو لپاره کورونه ورکول کیږي. جسټس عیسیٰ د کتاب یو با په حواله ویلي دي چې په یو وخت کې په فوج کې د پلاټونو رواج عام شو، دې سره یو نوی استحقاق ثقافت رامنځته شو او په دې کې فوج او سیول بیوروکراسي دواړه شامل شول او دا د معمول برخه وګرځیده. لیکوال عائشه صدیقه په خپل کتاب ملټری انک کې د فوج اقتصادي او شتمنیو تفصیلات ورکړی دي. دا کتاب په 2018 کال کې خپور شوی وو. لیکوالی په کتاب کې په تفصیل سره د هغو کاروبارونو ذکر کړی وو چې فوج پکې سرمایه‌کاری کړې وه. د پاکستان په سینټ کې په 2018 کال دسمبر میاشت کې د سینیټر فرات الله بابر یوې پوښتنې په ځواب کې د هغه وخت دفاع وزیر خواجه آصف ویلي ول چې فوج نږدې 500 سوداګریزي یا تجارتي ادارې چلوي. په دې کې هاوسینګ سکیمونه هم شامل دي. په دې کې فوجي فاونډیشن، شاهین فاونډیشن، بهریا فاونډیشن، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ او ڈیفنس ہاؤسنگ اتارٹی شامل دی په هغه جواب کې دا هم ویل شوی ول چې د هیواد په لوی خارونو کې د فوج سارن لاندې اته هاؤسنگ سکیمونه د ډیفنس هاؤسنگ اتارٹی لاندې جوړ شوی دی د هاؤسنگ سکیمونه کراچۍ لاهور راولپنڈی اسلام آباد ملتان گجراوالا بهاولپور پېښور او کوټه کې دي بلخوا فوج وایي چې پلاټونه ورکول د فوج دننه موجود د یو خپل نظام د لاندې کیږي په پېښور کې د فوج ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د اکتوبر پر 9 مشال لوتی ویل چې فوج کې خپل یو نظام دی او دوی په خپل پلاټونه د ډیفنس هاوسینګ اتارټی لاندې جوړوي
حکومت طرف نه ځانګړي فوج کی ذری تو فوج والا خپل ریٹائر کسان لپارا ذاتی اداری جوی کری دی چی تی کروا دی خوڑی زر ریٹائر چی دی فوج نا مردی دی پارا با سکو راگی دی پارا دی ویلفیر دی پارا اگی یو انتظام جو کرے گی اگا عام از مکوالی پرزد کی مد واخری اگی کی روگو جو کی نور فیسیلیٹی پتی جو کی نړۍ قیمت کې وایي باوري کې پلاټونه چې کوم نه خپل کسانو ته چې ریټایر دي یعنی ته وکړي
د پاکستان سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسا دا سرګندونی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په پاکستان کې په سیاست کې د فوج لاسوهنې په اړه تاوده بحثونه روان دي د مسلم لیگ رهبر نواز شریف او نور اپوزیشن ګوندونو د فوج په سیاسي کردار نیوکه کړي خو فوج په وار وار دا تورونه رد کړي دي
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشه پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سواد پوهنتون د خزو د څنګ مشر پی ایچ ډی ډاکټر ای زکیه د پوهنتون انتظامی په دړکو او زبرونه باندې تورنه کړې ده او خلک او خلاف یې په پولیسو کې اف آی آر جمع کړې ده اسیسټنٹ پروفیسر زکیه وایي چې د پوهنتون رجسٹرار پروووست او نور عمله دا زبروي د سیمې پولیس وایي چې د استادې په رپورټ یې کاروایی پیل کړې او که څوک پکې ککړ وینو لازم موارد سره به د قانون مطابق چلند کیږي بلخوا د پوهنتون ویان دغه تورونه رد کړي دي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورٹ لري
د سوات پوهنتون خزو برخی ویمن کیمپس مشر ډاکټر زکیه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرو څو ورځو راسې د پوهنتون باز افسران دا زوروي د موبایل کال میسجونو او ایمیل په ذریعه ورته دړکی ورکوي دوی پولیسو ته په دا اړه رپورٹ هم ورکړي ولې دوی سره بیا هم زیاتې روان دي
دغه پرایویټ نمبر راغلی دي دا کوم چې ایمیل راغلی دا غي آی پی اډریس دې چیک شي دا غي په شاتي کوم کال پرستی هغه دې مخې تراولې کنه دا داولې دې نه کې بل دا دا چې کوم د پرایویټ نمبر نه دا انټرنیټ نمبر څه پټ هغه نمبر راغلی ایون ما ته د رجسٹر د نمبر نه ترس راځي هغه ما ته سیکنډ پس کنه په کنسیکټیو ډیز کې د سحر په 20 بجې کال کې د شپې د شپې 12 بجې کال کې پکې د رجسٹر پکې پېستې کې دا سيزونه شته چې هغه یو کس داسې څنګه پای کې رجسٹر هم دی پای کې پروس هم دی پای کې لیپ کې رجسٹر هم دی
په دا اړه مو د پوهنتون په حدود کې د کانجو تانې مشر ایس ایچ او مجیب عالم څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې د استادې په لیکلي درخواست دوی کاروي شروع کړي او د پوهنتون دوه افسرانو څخه تفتیش هم کړي او د قانون مطابق کاروي روانه ده
دا په خپل اسسټنٹ پروفیسر ده نو هغه چې کوم اپلیکیشن کړی هغه کې پراپر انکوایری شروع کړی ده بالکل د قانون مطابق هغه کې به چې سم سیکشن اف لا لګي دل او د قانون مطابق چې څه د دې حق جوړېږي ان شاء الله تعالی دې تر موږ شانه بشانه ولاړ یو او د دې موږ به ان شاء الله دا درسې کوو د دې به موږ تسلی کوو او د دې چې کوم خلک واقع دي سي هغه به موږ ان شاء الله قرار سزا ورکو او هغه به موږ تاسو مخې ته راوړو
بلخوا د سواد پوهنتون ویان رپی الله په دا اړه مشال ډېر ته ویل چې د استاد شکایت بے زائد ہے او دا ټول تورنا رد کوي
دا ایشو چې دا ډېر ماینر غونډه کې ایشو ده کنه او دا په کار دا وکړه دیلا دی یونیورسيټي کې د نن گریوینسز کمیټي د دې خپل پروتوکول دی ارڅ بای پاس ولا دا ډار کولیس تراله کنه او دیوان دې څه نه پیو نو سیس الزام لګول نه ته هراسمنت دې سره شوې ده.
د پوهنتون استاد ډاکټر زکیا زیاتوی چې تیر سو کال راسي د خزینه استادانو سره په پوهنتون کې زیاتې روان ده، خو حکومت پرې نوټس نه اخلي. دوی ویل چې د نورو خزینه استادانو او زده کوونکو سره د زیاتې مخنیوي لپاره د پولیسو ته ورغلي ده او مقصد یې زیاتې کوونکی منع کول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول اسمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے اسٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او په خیبر کې ولسی وګړو او فعالانو غوښتنه کړې چې هلته د آیس نشې په کاروبار کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایي وکړي. دوی وایي ګڼ شمېر ځوانان په دغه نشه روږدي شوي او کورنیو لپاره مشکلات پیدا کړي چې باید مخنیوي وشي. د باډې ځینو مشرانو ویلي دا له نورو هیوادونو نه د خیبر په لار پاکستان ته کاچا کیږي. د خیبر ضلع پولیسو د خپلې کارکردګۍ په کلنی رپورټ کې ویلي چې هلته په لویه کچه دغه نشه یي مواد نیولي او په دغه کاروبار کې ککړ یو شمېر ملزمان جیلونو تلی گلی دی. تفصیل لسیمینا دا مشال ریڈیو خبریال فرحات چینواری را کوي.
د خیبر په باړه کې د آیس په نوم نشې کاروبار او استعمال زیات شوی. هلته ځایي وګړي وایي چې ځوانان پرې روږدي شوي او کورنۍ مشکل سره مخ کړي. دوی وایي د آیس نشې په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد دي کاروایي وشي. د باړې یو فعال شفیق پردی مشال ریډیو ته وایي
لکه کم ځوانان په دا نشه کې مبتلا دي هغو خپلو کورنو باندې بوج جوړ شوی دی او بل دا چې هغو د خپلو نشو د پیدا کولو دپاره مختلف واردات کوي، نشې کوي، بیا دغو چوکونو روډونو له ووځي، غلې ډاکې واردات په دغو شیانو کې بیا ملوث وي. دغو د مخنیوي دپاره یا چې کم ډیلرون وي یا د خرید فروغ کوي هغه ډېره په غلا باندې کیږي، خو دا د عام کاس کور نه دی. مقامی پولیس او د هغه د تسجیل انتظامیه د دغو تعاون ضرورت ته چې دغه خلاف یو ګرینډ اپریشن وشي. دغه روکتام داسې پاسونه نه کیږي، حالانکه د شای ورځ په ورځ ډیریږي. دغه کنټرول په کور دی چې د معاشرت سوپه شي.
یو سیاسي مشر سید الله پردی وایي د نورو هیوادونو نه د خیبر په لار پاکستان ته را داخليږي او اوس دلته هم په لرې پرتو سیمو کې تیاریږي.
دا خو جی ما چې کوم معلومات کړی دي نو دا تقریبا افغانستان نه د ایران نه دای مونږه لوکیل ترانسفر شوی دي او دلته به کې اوس پر ډیره غټه توګه باندې مونږ بچی دي مونږ جوړیږي. او مونږ ټوله پرشن کون خبره ده چې بده کې مونږ فیمل چې کوم بچی دي خویان دي اغام چې کوم دی پدا کې انتهایی د ترو اور د خبر خبره نه کوم زه ترو اور د پاکستان خبره کوم.
هاشم پردی وای چې په خیبر کې کله هم د آیس نشې خرڅون کې ونیول شي نو ډیر پاسانه ضمانت وشي او بیا خوشی کړل شي، نو په کار ده سزا سخت کړل شي.
قانون کې خو سختی و تشتا خو دو خو هغه سختی نه کوي. په کور دو چې لکه د آیس ولا د خرڅې دو ولم چې نن ګیر شي سبوی بیا رخلوس وي ضمانت باندې چې کم په آیس پیر ګیر شي دا ته سب ضمانت باندې بیا څه لپاره. او په کور دو چې سخت نه سخت سزا ورکول شي او ډیر وخت قید ورکول شي ځکه چې یو غلا د آیس خرڅې دو ولا ل عبرت نو که سزا ورکړي شي نور خلک په عبرت خو دا به ډیر نشي. دا شی
د خیبر ضلع پولیسو لخوا د کارکردګۍ په کالنی رپورت کې ویل شوی چې دوی په تیر یو کال کې په خیبر کې شپږ کیلو آیس، اته سوا او څلور دیرش کیلو چرس، درې سوا او څلوېښت کیلو هیروین او یو سل او شپږ نوي کیلو افیون نیولی دي او یو شمېر ملزمان یې جیلونو ته استولي. او په لرې پرتو سیمو کې هم د دغې نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد کاروایی کړي. په خیبر پختونخوا کې د ډرګ اډوایزری پروګرام په نوم یوه نادولتي اداره وایي چې دا وخت په پاکستان کې څه باندې شپېته لکه کسان په آیس نشه روږدي شوي او په دې کې څلوېښت لکه داسې کسان دي چې په دستي توګه ورته د علاج ضرورت دی، خو د بیا بحالې مرکزونو د نشتوالي له امله د ډیرو کمو ناروغانو علاج پکې کیږي. دغه دروای په پاکستان کې وی اندازې مطابق په کال کې د بیا بحالې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې یوازې د شلو زرو نه تر دیر شو زرو پورې کسانو علاج ممکن دی. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو خیبر.
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې ویلي چې په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې یو کس ذهني ناروغي لري. یا د ادارې د ذهني روغتیا د نړیوالې ورځې په تړاو په زنځیرونو کې ژوند په نوم یو اوږد رپورټ خپور کړی دی. دا ورځ هر کال د اکتوبر په لسمه منځل کیږي. رپورټ وایي د نړۍ په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنځیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو کې بند ساتل کیږي. دا چې په پاکستان او په ځانګړي توګه په پښتني سیمو کې ذهني ناروغۍ په څه حال کې دي. احمد شاه زمي په اړه رپورټ وړاندې کوي چې د وزیرستاني ځوان په غږ پیلېږي.
زموږ په کلي علاقه وطن کې هم ذهني مریضان ډېر زیات دي.
دا وزیرستانی ځوان نصیر وزیر دی چې د اقتصادي او جنگي حالاتو له کبله د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې خواري مزدوري کوي.
ځکه چې زموږ په کلي په وطن او خاص کر د پښتنو په علاقو کې داسې پیښې کیږي روزانه د خلکو سره ناوړه چلن یا د مرګ ژوبله داسې راپورونه راځي چې د هغې اثر په نورو خلکو باندې پرېوځي، نو د دې وجه خلک ذهني ورسره خراب شي.
نصیر وزیر دا خبری مشال رادیو ته په داسې حال کې کړي چې د اکتوبر پر لسمه د ذهني روغتیا نړیواله ورځ منځل کیږي. په همدې تړاو د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې لوی اندازې سره سم په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په ذهني ناروغیو اخته دي. د دې معنی دا ده چې په هر لسو کسانو کې یو او په هر لسو ماشومانو کې دوه په دې ناروغي اخته دي. بلخوا په هغو هیوادونو کې بیا په هر لس کسانو کې دوه کسان ذهني ناروغي لري چې په شخړو یا بحران کې راګیر وي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وایي په ذهني ناروغي د اخته کېدو درې مهم لاملونه دي.
یو مرده جسمانی ورته وایي چې د انسان په دماغ کې په بدن کې کیمیاوي تبدیلیان چې دي هغه راځي، یا د شا په وراثت کې یا د شا چې په دماغ ته نقصان ورسېږي، یا یو بل داسې کیمیکل دی لکه سړی چې نشه استعمالوي یا دوایان استعمالوي یا یو چاته جسمانی بیماری وسي. دوم لوب وجوه چې دغه د انسان چې دي سماجي ژوند دی، د زما ستا په ژوند کې ځنانه بیماریانې دي، ناجوړیانې دي، په دین دښمنیانې دي، غربت دی، کاروبار نسته، د مېړه او د ماینې او د بچیو د پلار د بچیانو په مابین کې ناروغي خوابدۍ زړشنی دي، او ساسات نه سکیورټي چې وي د خلکو نه وي یا خلک وي بل داسې مصیبتو باندې اخته وي. درېیم چې لوی بوجواسي دی هغه د انسان فکر او سوچ کې څه بدلون راځي، په هغه په ادراک څه بدلون راځي، جذباتي وي نیمه خلک، څوک شکمن وي، څوک سودایي وي.
د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې د نړۍ په 110 هیوادونو کې سروي کړې او په دې نتیجه رسیدلې چې په شپېتو هیوادونو کې سلګونه زره کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ذهني یا نفسیاتي ناروغۍ له کبله په زنځیرونو تړل شوي یا یوازې په خونو کې په اونیو، میاشتو، آن په کلونو بند ساتل کیږي. په راپور کې ویل شوی چې په نړۍ کې په ذهني ناروغۍ اخته کسانو کې تر ټولو زیات په چین کې په زنځیرونو تړل کیږي چې شمېر یې څه باندې 1,00,000 دی. پر دې سربیره د آسیا، افریقا، منځنی ختیځ، امریکا او اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم له نفسیاتي ناروغانو سره ورته چلند کیږي. راپور د پاکستان د پنجاب صوبې د بوریوالا ښار مثال راوړي چې هلته یوازې په یو زیارت کې د بېوزله کورنیو سلګونه ذهني ناروغان لوونو سره تړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو یو ځوان ابراهیم منګل وایي چې ټولنې او کورنیو دواړو ته د ذهني ناروغانو په اړه په رویه کې بدلون راوستل پکار دي.
خپل هم سر ډیسیبلټی لرم، نو په ټولنه کې او بیا خاص کر په پښتنه ټولنه کې مزدورانو ته یا چې کوم ذهني طور مزدوري لري دغو ته ډېر سپک نظر کتل کېږي. نو هغه چې کله هم یو دکان ته یا دفتري د جمعې ځای ته لاړ شي، نو خلک چې کومې خبرې کوي، کوم بحث کوي، هر څه ترې هېر شي، هر څه پرېږدي، خو د یو مزدور د یو ذهني طور مزدور د تنګولو او د چړلو حتی او کوشش شروع شي په ده باندې یو قسم ټیم پسې کوي. کورنۍ طرف نه هم یو شرم محسوسوي، ډېرې خلکو ته نه ورښایي، پټې ساتي.
د کورمی قبایلي سیمې محمد دین دکاندار بیا وایي هغه په خپل کور کې هم دننه یو ذهني ناروغ لري چې نه خبرې کولای سي او نه هم اوریدلای سي. د نوموړي په وینا له دا ډول کسانو سره خلک باید نرم چلند وکړي او په بدو نومونو یې یاد نه کړي.
سړی که سوچ وکړي کنه سې موتی توسه منتی واوري زی ټینشن روشي بیا موته ځمکه زوی نه رکی کنه خونی کیا جګړه کوو بدیا جګړه کوو. دا غریبون خود سې صدا دښی کې مبتلا دي په کور دغه کسانو نموډی را ډاډه وکړو. کله کور نه روزی کنه که خا خبر نه نه باد خو سره کو نه غو مته خا خبره باد رسی او باد خواسی باد وی کنه مثلا کور ولا باوت ای ز دو خاص لی و نای دنه تو ویډیو سره زون لی ون کول نو سمو په کون مونتی ولو نو بیا خو دون لی ون یون زیات مش ول کنه دو غریبون خاص دا ول د بیا خو مال لی ون یون شو سره.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې له راپور سره سم د پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سعودي او مصر په ګډون د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې نفسیاتي ناروغي د پیریانو یا جادو په نتیجه کې راځي. وزیرستاني ځوان نصیر وزیر وایي چې په ډاکټرانو درملنه او د ټولنې مثبت چلند ذهني ناروغان ښې خواته بیولای سي.
پکار دا چکم دا صحت ماهرین دی نو اغه چ سرایا دا اغه چکم نو صحت اغه چکم خلکو تا لار خایم نو پکار دا ول خو پته باندي عمل وشي او بیا چکم زموش پل دا چم گاون کوم خلق دی ور سرا ذهنی نارو وی نو اکثر خلک مالی دلی دی چې یو کس ذهنی معذور وی نو خلک اکثر ډیر خلک دغه مزاق موډو کوي او مختلف نمونه ورته اخلي نو پکار دا داسې چلند دوی سره ونشي دوی خپل غږ کې پور راتاو کی او دوی سره ښه چلند وشي.
د نفسیاتي ناروغیو پوه پروفیسر ډاکټر غلام رسول مشال رادیو ته وایي چې د ذهني ناروغیو د درملنې درې لارې دي.
اول دا دي چې طبي علاجونه دي، مثال وایي مریضان ته موږ دوا ورکو، مختلف قسم علاج چې دي هغه موږ استعمالوو نن سبا چې د مریضان سي علاج کړي. دوم لوی اړخ دي هغه دا دی چې څوک ذهني بیماران سي د هغه د ذهني طور پر نه چې دوی سوچ او فکر دي د هغه د بدلیدو لپاره د هغه د معلومات لپاره په خبر اترو چې موږ سایکوتراپی ورته وای دا یو ښنی اخته موږ کونسلینګ ورته وای یا وخت د بیماری د ناروغي په اړه کې معلومات چې هغه ورکو او دغه سپاس د سماجی اړ په تور باندې دغه بیماریان علاجونه کړش او د دې لپاره یو مکمل هغه چې هغه ټول سماجی وجوهات لکه کوم کورنۍ دی لکه د کاروبار دی لکه د علم غدی د مزدوري غدی د دولت غدی د حقوق د تربيت غدی د کوشنیان د تربيت د شوز د تربيت د زړو خلکو د لپاره دی په هغه کې یو داسې بدلون راوستند د کومي سطح باندې یا انټرنیشنل سطح باندې چې د خلکو چې کوم بیمار خل دي د او سماجی مسائل چې دی هغه کم سي او دوی په واپس په د دنیاي په عام کارو کې ګډون وکړي.
نو مړی زیاتوي چې د ذهني ناروغي په اړه پولیس کې په هره وستل ډیره ضروری ده چې دا ډول پر وخت د ناروغي درملنه وسی.
خلپا کا د دې بیماری په علامات باندې خبر سي د دې خل سي هغه په د علامات نه دي خبر او هغه خپل تکلیفونه د میډي اس مدي د هډو غس مدي د بلډ پريشر په والا اس مدي او جسماني دردونو د کمزوري په والا اس مدي او هغه کوشش تا کی چې واه او ډاکټر نه سپیشلیستان ته لاړ سي چې هغه د جسماني علاجونه کوي دونی په خبر چې و مشت زیني بیماری دي. نو په کار د دې چې هر ملک هر علاقه هر سړی چې پر خپل ځای باندې د زیني بیماری متعلقی معلومات وکړي او د ګورنمنت لازمي مواري جوړ شي خلصي پر وخت باندې تیار کړي.
په پاکستان کې که څه هم په نفسیاتي ناروغیو داخته کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو د دې ناروغیو پوهان دا شمیر سلګو نظر یادوي. ډاکټر غلام رسول زیاتوي چې د ذهني یا نفسیاتي ناروغیو په اړه د پوهې راوستلو لپاره رسنیو، تعلیمي ادارو، ملایانو او مشرانو ته فعال رول لوبول پکار دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې په سلام پښتونخوا خبرونه کې هغه برخې ته را رسیدلی چې پکې مونږه د خپل اوریدونکو سره خبرې کوو ته پوسټر کوو چې دایي په سیمو کې څه خبرونه دي. په سر کې لزان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تول کې د مشال ریډیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش یو سلو پنځه
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي. مشال ریډیو ته تاسو خوږې په دې برخه کې مونږ د خپل اوریدونکو سره خبرې کوو. ګورو چې دا وی په سیمه کې څه خبرونه دي. نو اوریدونکو تاسو په دې برخه کې کولای شئ چې مونږ ته ټلیفون وکړي تر څو چې مونږ سره د اوریدونکو کال ملاویږي، ټلیفون ملاویږي. د تاسو لپاره یو سندره لرو. د سندره پس بیا د خپل اوریدونکو سره خبرې کوو. اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو خبرونه هم واوریدل یا سندره ما هم واوریده. اوریدونکو ته موږ پیغام پرې خو دو چې کا په سلام پښتونخوا کې لدوی سره خبرونه یې موږ سره شریک کړو او دا معلومی کی چې اوریدونکو سره تر دې مهاله څه خبر نشته، اړیکه را سره نه ده ټینګه شوې. نو ورسو یو رپورټ ته چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې هر کال په اکتوبر کې د سینې د سرطان په اړه د آگاهۍ کمپینونه کیږي. د روغتیا پالانو په وینا دا هغه سرطان دی چې مخنیوی کیدی شي او په لومړنیو مرحلو کې مکمله درملنه هم کیدی شي. د دې په خبره د پوهاوی نشوالي له وجې زیاتره ښځې د شدید سرطان ښکار شي. پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سینې د سرطان صورتحال څه دی او روغتیا پالان یې په اړه ښځو ته څه مشورې ورکوي. جواب یې په دې رپورټ کې اورو چې د سینې له سرطانه د رغېدلې ښځې په غږ پیلېږي.
میرا 7 سال پہلے علاج ہوا تھا اور 7 سال پہلے جو ہے وہ تقریباً میری سرجریز بھی
دعوی دا پاکستان یا ونام تو لکوالا آسمہ نبیل چی دا سینے لا سرطانا روغا شویدہ حقی دا اکتوبر پر اتما مشال ریڈیو تو ویل دا سینے کینسر حاغا یوازنے سرطان دی چی پورا علاج یشتا نو پکار دا چی خبر پٹا پاتے نکڑل شی او علاج یو شی.
اب چاہوں تو میں ڈر بھی سکتی تھی لیکن
کما غختل نزو ویرے دے ہم شما خو ظاہر خبر دا چی دا ڈار للاسا خو سوک نشی کے ناستے خپل خیال خو ضروری دی. نو ټولو کې ضروری خبره چې زه یې کول غواړم دا ده چې د ویرې له امله خبره پټه مه ساتئ، ځکه چې ډېرې ښځې خبره پټه وساتي نو یوه وړه مسله ډېره غټه شي، د ناروغۍ سټیج یا پړاو سیوا شي او علاج هم مشکل شي. په ویلو سره یې علاج هم ممکن دی او ستاسو ژوند هم بچ کېدی شي
اور زندگی بھی آپ کی بچ سکتی ہے.
دا اکتوبر میاش په نړیواله کچا د سینې سرطان پوهاوی لپاره ځانګړي شویده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای د دې میاشتې منځلو سره د ناروغۍ طرف ته توجه ګرځول کېدو مخنیوي او علاج کې مرسته کیږي. د ادارې لشمیر سره سم په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان 1.3 میلیون کیسونه ریکارډیږي. پاکستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې په ښځو کې دغه ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسیشن صدر ډاکټر سایمه عابد وای په پاکستان او په تیره په خیبر پښتونخوا کې په زیات شمیر ښځو کې د ناروغۍ تصدیق را روان دی.
ایشیا کے اس پاکستان پر ٹاپ روان دے بریسٹ کینسر کا وجہ دا دے چی منگا دے باندے خبر ہے نکو روکا خیبر پختونخوا کے دیر زیاد کیسز دی ہر کال تقریباً 15,000 نیو کیسز خیبر پختونخوا کے راضی دولونا افغان والا خبر ہے دا چی دا نمبر چی کمی دے چونکہ منگا سر کینسر رجسٹری نشتا نو دا نمبر تش اپروکسیمیشن دی اور پاکستان کے ہر کال تقریباً 40,000 خواتین دے بریسٹ کینسر دلاسا دغی انتقال ہو.
خدا ڈاکٹر سائمہ عابد پا خبر دا ناروغی یوازی ترخزو میں محدود نه ده، بلکې د یو نه تر 3% سړو کې هم د سینې د سرطان تشخیص کیږي. د پېښور یو اوسیدونکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل مور یې هم له سرطانه وفات شوې وه او چې کله له خپلې بیمارۍ نه خبر شو نو هوډ یې وکړ چې مقابله به ورسره کوي.
زما د سینې تکلیف به ما ته ووه او هغه به دا و چې زما معمولي بلغم به راتلل. زما دا بلغم دا ایشو چې کومه ده لږه ډېره زیاته شوه، په سینه به معمولي شان درد راتو. دلته د پېښور یو ډاکټر ته مشهور ما ته وویل چې یاره ته دا ټیسټ د شوکت خانم نه وکړه. چې کله ما ټیسټ وکړ نو په هغه وخت کې ما ته وویل شو چې کوم سیمټمز هغې کې دا کېدل چې هغه تاکې شته دی. خدای راته وویل لی چې دا انیشیل سټیج دی، ډېر زیات امکانات دي چې دا کنټرول شي. دا چې په لومړي ځل ما ته وویل نو زما سره داسې ښکاري کېدل چې ما سره په میلیونو میلیونو کې څوک نشته دی. زما ته صرف یو مخ ته ښکاره شو هغه مرګ. خو بیا ما ته پته ولګېده چې مرم خو به هسې مرم راځه چې د دې سیز سره څومره هغه وخته پورې مقابله کولی شي نه وکړه. د هغې نه پس بیا یوه جذبه شروع شوه، بیا ما علاج شروع کړه او تر اوسه پورې زما علاج روان دی. زما کیموتراپي هم شوې ده په دا اوسنی ژوند. زما دا الله تعالی له اړخه ما ته انعام دی.
د ډاکټرې سایمه عابد په خبره وخت راغلی چې په دې ناروغۍ په کله به خبرې وشي څو په وخت د ناروغۍ مخنیوي او یا یې علاج وشي. هغه د ناروغۍ د علاماتو او علاج په اړه وایي
موږ خپل اگزامینیشن وکړو، خپل ځان وګورو کدا سے سګلتی کسا دا سے ګدانا ہے کدا سے سوجنی عام بریڈس کے بغلو نہ مونږه اردو کې وټا وایو یا دې ځای کې چتا سا اب نارمل فائنڈنگز وټا ملو شي دا سے س پس ڈسٹارجی یا بنا تی راتل شروع شي کنا سینې نا نو مطلب دا دې چې دا ټول علامات یا سکن کې چینجز راشي سینې کې چینجز راشي نو دا کم از کم هر یو فیمل ته پکار دے چې خپل چیک اپ وکي چې کم از کم بهترین خبره دا چې ڈاکټر ته لاړ شي البته میموګرافي یو خاص قسم ایکس رے کی چې هغه ورکوټ نه ورکوټ دانم پک کړي او هغه فو سټیج 4 طرح شي نو فور ان ډیث کې فو سټیج 1 اور 2 کې چې کم دے دا شي نو دا غي علاج پوسیبل دے
روغتیاي ماهرین وای د سینې د سرطان مشخصه وجه معلومه نه ده خدا په هغه خزو کې زیات وی چې عمر یې د سلويختو کالو نه زیات وی یا په کورنۍ کې چا دا بیماری تیر کړی وی د دې سربېره موټاپا یا غټوالی او د هارمون زیات استعمال هم وجه کېدی شي په پیښور کې د حوالور په نوم د خزو د حقونو او خیر ښېګړې لپاره د یو تنظیم چلوونکي خورشید بانو وای مدني ټولنه او حکومت باید د ناروغي په اړه په آگاهي پیدا کولو او مخنیوي کې خپل رول ولوبوي
پورا اکتوبر مونگا یو کمپین اسٹارٹ کو بریسٹ کینسر اویئرنس کا پارا جمع خیال کی دا اویئرنس کے زیادہ ضرورت دے یو تمون کلچر مین بار یہ غلط دیکھنا ٹیبو گنی جی مونگ سنگا دا چھاتی کینسر سنگا با مونگا ڈسکس کو نو گورنمنٹ نے مجھا پکار دی چی آسان ذرائع دا یو میاش نہ دیکھ جی مونگ دا یو میاش کے دے لپارا اویئرنس ورکو اور فری ٹریٹمنٹ اور فری میموگرافی ورکو دے لپارا ضرورت دے پورا کال کی سینٹر کی دا فری ہر دا فیسلٹی بھی اور اویئرنیس بھی آفس کے ام زمون سو کم راضی کونسلنگ لپارا خاص طور پر دی دا فیمیل ٹرانسجینڈر جگا فیمیل بھی آگے لام دا دی اویئرنیس بالکل ورکون
ڈاکٹر انوائی ٹول جینا کو او خصو توائی چپا میاش کی اوزل یعنی دا میاشتینے نا جوڑے پدریم او رزدے تخپل زان معاینہ کبھی او کسا مسئلہ بھی نو حتمند دی ڈاکٹر تورشی سو پا وخی علاجو شی
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی یو بل رپورت ته ورسو د اکتوبر 11 هر کال د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ منځل کیږي په پاکستان او په تیر په خیبر پښتونخوا کې هم دغه ورځ په مناسبت دستوري ټاکل شوی دی په خیبر پښتونخوا کې فعالان او د ماشومانو جنکو لپاره کارکونکو ادارې وایي دوی په خپل سر هلې ځلې کوي خو حکومت تم پکار ده چې د ماشومانو جنکو لپاره پالیسیانې جوړې کړي د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي عائشه بانو وایي حکومت هلې ځلې کوي چې ماشومان جنکو تعلیم او نورو سہولتونو ته یو شان رسایي ولري تفصيل په دې رپورت کې دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر ښېګړې اداره یونیسف هر کال د اکتوبر پر 11 د ماشومانو جنکو نړیوالې ورځې په مناسبت کمپینونه کوي چې مقصد یې ماشومان د خپلو حقونو لپاره د آواز پورته کولو جوګه کول دي د 2000 کال لپاره د دغه ورځ سرخط دی زما غږ زموږ یو شان راتلونکی یعنی زه د ټولو د یو شان مستقبل لپاره آواز پورته کوم په خیبر پښتونخوا کې د جنکو حقونو لپاره کارکونکي دغه ورځ منزل مهم ګڼي د سوات فعال حدیقه بشیر وای پښتنې جنکه د تعلیم نشوالی جنسی توپیر جنسی تیریو د کومره ودونو او نورو مسلو سره مخامخ دي او ستکړو ته یو شان موقع هم نه لري
دلته سکول شګي زیات کم دي کم دا گاوں علاقې د باغی کې یو سکول لگا یو په یو ځکی دی بل په بل ځکی ګنټا دوت په ګنټی لاري دی ورته کوم واړه سکول نن ته لگا زی هم نه د غربت په وجه مال ډيري ماشومان شي کم دي په سوات کې نوی سکول نن ته سره هغه دا یا په دغه ایج کې واده کی یا په چایلډ لیبر کې چې کم دي انوالف دي نو هغه څوک جنہ کوي په کورونو کې کارونه کوي سکول ته سکول او کالجز او یونیورسيټیز په کار دي صرف په سوات کې یو یونیورسيټي ده یو ډیګری کالج دی هرې جنہ چې په ځین کې بللا شي ائیډیاز دي ټیلنټډ جنہ کوي دي کنه خو دا اخی پلیټ فارم نشته دا لپاره
خو بیا په خیبر پښتونخوا کې داسې جنہ کې هم دي چې د تعلیم لوبو میدان او نورو ډګرونو کې ځان ته نوم پیدا کړی دی په پیښور کې د تایکوانډو لوبې یو نه کلنه لوبغاړي عائشه ایاز وای پلار دغه لوبې ته راوسته ده چې پکې خپل نوم روښانه کړي که داسې نه وي نو دی به دغه لوبه نشوه کولی
بس ما به خپل محنت کو زه خدای زیات خوشاله یم چې زما پلانم دا تایکواندو کو زم دي تلوش نه ما پوره پوره یقین چې زه دې تایکواندو تل کو زم او دې مقابله ته زم ما ګیم وکم دې مقام ته برسم زه ماشمن ته دا پیغام ورکوم چې اخیری خپل سبق باندې لیل توجه ورکړي خامخا به یو لیول ته رسي چې تعلیم نه هغه تایکواندو نه شي کولای هغه نو سم نه شي کولای زم ما تعلیم سره ډېر زیات شوق ته ډېر زیات وخت ګیمم ډېر زیات وخت ته ځکه وکه مخکې لا پاک بوستي په دې کې مو کله ما بابا را کړی و ایواد را لا کوي فخر خبر پښتن خو ایواد دا کورنمنت ستار اف سات ایواد لا ته وسم لا شو یو ستو شو چې لا کړه مې ایواد لا شو فخر نو شه لا ایوادو
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان او جنکو د حقونو لپاره بیلابل تنظیمونه کار کوي. په دې کې یو د هوا لور په نوم یو اداره ده. د دغه تنظیم چلوونکي شاوانه شاوای دوی د جنکو لپاره خپل کوششونه کوي، خو حکومت ته هم پکار ده چې د ماشومان او جنکو لپاره پالیسیانې جوړې او په هغو باندې عمل درآمد یقیني کړي.
دي هغه اوس هم ډېر زیات ریشو دي موږ ګورو دا ډېر زیات ضروري دي چې موږ چې له کو اواز چې دي هغه امپلیفای کړو چې موږ اورګنایزیشن یو کمپټیشن اناونس کړی دی چې موږ چې له کو تا چې کوم 19 ایج دي یا ابھی نه کم دي ابھی نه موږ وایو چې تاسو هغه کمیونټی لیول کې یا خپل کور کې یا خپل سکول کالج کې سر هم لیډرشپ رول کردار ادا کړی دی یا سرکار یا انیشیټیو اخیستی دي نو هغه موږ ته تاسو سند کوي او موږ تاسو story recognize so that is just ضروری ہے کہ government policy initiatives actually policy implementation بارے کی سرکار کی رویہ بارے کی کارو کی خزے اور جنگی چدی اگر empower ہو لیشو
خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو وایي حکومت یې د ماشومانو جنکو مسلو ته پاملرنه کوي او لپاره واډ لمخه هلې ځلې روانې دي.
موږ د احساس پروګرام زموږ ډېر ښه طریقې باندې غي لانچ شوې دي. هغه وجه دا ده چې موږ داسې زنانه یا داسې جنکې چې کم اډیوکیشن حاصل کول غواړي په حیثیت نشته ده، نو یې کې موږ د احساس پروګرام انډر هغه ته سکالرشپ ورکړي کیږي. په نیو مرج ډیسټریکټ کې موږ دې ته جنکو ته د سټایپنډ مقرر کړی دی 1000 روپۍ منتھلی. مونږ پوره کوشش کوو لګیو چې مونږ داسې پالیسیز یا داسې اگر راوستل شو چې کم کې مونږ دا انشور کچھ جنکو انرولمنٹ سٹارٹ شیم زمونگا دا کے پی گورنمنٹ 35,000 ٹیچرز ریکروٹ کرل چکم کے با مونگا سیکنڈ شفٹ پا سٹارٹ ہو با یا با سیکنڈ شفٹ سٹارٹ ہو یا با اغے امغے سکول کے با چکہ مطلب پرائمری سکول دے نو اگے کیا ہائر سیکنڈری اگے والا کلاسز پا سٹارٹ بشی با تو اگا بن آلریڈی سٹارٹ شوے دے ان سم آف دا ڈسٹرکٹس. دا چائلڈ ابیوز زمونگا یو سلیکٹ کمیٹی جوڑا شوے با پے بندے ڈیر مونگا کارو شو مونگا پدے کے ماشومانو سره دا ایکٹیویٹیز کڑی وی چې مونگا اگے چائلڈ ابیوز پا بارے کے مونگا سنگ اگے الرٹ کو زمونگا ایز اے پالیسی میکر چکم دے نو دے کے مونگا سره چائلڈ کمیشن سره ہم زمونگا ریگولر میٹنگز کی اگے چائلڈ کمیشن ہم دے بندے اویئرنس کیمپین سٹارٹ کڑی دی.
دا ماشومانو جنکو نړیواله ورځ په لومړي ځل په کال 2012 کې ومانځل شو. یونیسف وای روان کال به دغه ورځ په دې توجه ورکوي چې جنکه له جنسي توپیره بغیر ژوند وکړي، د ښه راتلونکي او د خپلې خوښې ژوند لپاره نوي هنرونه زده کړي او په ټولنه کې د بدلون لپاره فعال اوسي.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ لوستې او لیدلې شئ.